السلام علیکم. د سهار اته بجې سوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته شرغلاست. نن یکشن بده د زمري اسد میاشتې یوشتمه د اگست یولسمه. په دې خبرونې کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلی سي. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګې او درسي ساعت یو راپور هم خبرو او ری چې د طالبان حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن د افغانستان په شپږو ولایتونو کې بیا د سختو اورښتونو وړاندوینه کړې ده. په پیل کې خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی له طالبانو د دریو امریکایي وګړو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. په دغه وزارت کې د برمتنیونې د چارو لپاره د ولسمشر ځانګړي استازي روچارد کارستنس تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې رایان کوربت او محمود شاه حبیبي دوه کاله مخکې په افغانستان کې اسیران شول. حبیبي د افغانستان تابعیت هم لري. د تیر جمهوری نظام د ملکی هوایی چلن پخوانی مشر محمود شاه حبیبي د طالبانو د استخباراتو لخوا په کابل کې د القاعده شبکې د پخوانی مشر ایمان الزواهری تر وژل کېدو لس ورځې وروسته ونیول سو چې تر اوسه د برخلیک په باب معلومات نسته. د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د برمتنیونې د چارو لپاره د ولسمشر ځانګړي استازي روچارد کارستنس لیکلي چې د رایان کوربت او محمود شاه حبیبي تر څنګ بل امریکایي وګړی جورج کلیزمن هم له اوږدې مودې راهیسې اسیران دي چې کورنۍ نه زغمل کېدونکی درد ګالي. کارستنس لیکلي چې دوی خپلو هڅو ته دوام ورکوي څو دغه کسان بیرته له خپلو عزیزانو سره یو ځای سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وروستیو کې ویلي چې محمود شاه حبیبي او دوه نور امریکایي وګړي د طالبانو په بند کې په خراب وضعیت کې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په غزه کې د ملکیانو پر یوه کم د اسرائیل برید په کلکه غندي. دغه وزارت پرون ماښام په دې اړه په یو بیان کې ویلي د دوی حکومت په غزه کې د الدرج په سیمه کې د اسرائیل وروستۍ بمباري غندي او تر څنګ یې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د وزارت په خبره د فلسطینانو د نسل وژنې مخه ونیسي. اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو، قطر او برېټانیا هم پر اسرائیل د دغه برید له کبله انتقادونه کړي. شنبه سهار د غزې په مرکزي برخه کې د راپورونو پر اساس پر هغو شوون د اسرائیل لخوا هوایی حمله وسوه چې به ځای سو کسانو پکې اړولی وو. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې په پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون شاوخوا سل کسان وژل سوي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي. اسرائیل ویلي چې دوی په دې ښوونځي کې د حماس او اسلامي جهاد ډلو د قومندې مرکز په نښه کړی. شپاشتن افغانان د کراچی له یو زندان خوش اسول. دا خبره په کراچی کې د افغانستان جنرال قونسلګری چې د طالبانو په کنټرول کې ده پرون وکړه. د بیان پر اساس دغه کسان د سولجر بازار په سیمه کې د پولیسو په توقیف خونه کې بندیان وو. پاکستان په دې وروستیو کې یو اربیا د افغان کډوالو د نیولو او ځورولو لړۍ ګړندۍ کړې ده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي چې د جماعتونو ملا امامان پر امامت سربیره خلکو ته د قرآنی علومو د زده کړې دنده هم پر غاړه لري. دغه وزارت د شنبه پر ورځ په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې ملا امامان باید د محلي وکیلانو په همغږي په خپلو سیمو کې د منکراتو په وړاندې د دوی په خبره مبارزه وکړي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده په دې وروستیو کې د یوه فرمان په صادرولو سره پر ټولو وزارتونو غږ کړی، هغه کسان مجازات کړي چې له شرعي عذر پرته د جماعت لمونځ نه کوي. د یوې نوې نظر پوښتنې له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیاله او د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د ډیموکراتانو کاندیده کامیلا هاریس په دریو ایالتونو کې د جمهوریت غوښتونکو تر کاندید ډونالډ ټرمپ مخکې ده. د احتمالي رای ورکوونکو یوه نظر پوښتنه چې د نیویورک ټایمز او سینا کالج لخوا سوي او د شنبه په ورځ یې پایلې خپرې سوي ښیي چې په میشیګان، پنسلوانیا او ویسکانسن کې کامیلا هاریس یا له ټرمپ سره مساوي ده یا ترې مخکې ده. دا درې ګڼمیشتي ایالتونه د ولسمشرۍ ټاکنو کې د بریا لپاره مهم ګڼل کیږي. په دغو ایالتونو کې نظر پوښتنو د نږدې یوه کال راهیسې ټرمپ نږدې یا څه وړاندې شولی. د امریکا ولسمشرۍ ټاکنې به د نومبر میاشتې پر پنځمه وسي. اوکراینی چارواکي وایي اوکراینی ځواکونو په تور سمندرګي کې د روسیې د ګازو یوه زیرمه په نښه کړې ده. د اوکراین د سمندري ځواکونو ویان د میترو پلیتینچوک د شنبه په ورځ وویل چې د اوکراین سمندري ځواکونو په تور سمندرګي کې د روسیې د ګازو د استخراج پر پخوانیو تاسیساتو برید کړی او زیان یې ور اړولی دی. د پلیتینچوک په وینا روسي ځواکونو له دې ځایه په جی پي ایس یا لار پلټونکي سیستمونو کې تخنیکي ستونزې پیدا کولی چې د ملکي کښتیو حرکت له خطر سره مخامخ کړي. دا معلومات په خپلواکه توګه د تایید وړ نه دي او مسکو تر اوسه په اړه تبصره نه ده کړې. ترکیه لڅباندی یوی اونې وروسته پرون پر انستاګرام ټولنیز شبکه لګول سوی محدودیت لري کړ. ترکیه وای میټا شرکت چې انستاګرام مربوط کیږي د محتوا د لری کولو لپاره د انقری اصول منلی دي. د ترکیه د ترانسپورت او بنسټیزو پروژو وزیر عبدالقادر اورال اوغلو پر خپل ایکس پانه دا خبر ورکړی دی. هغه لیکلي چې میټا شرکت د ترکیه د حکومت هغه اصول منلی چې د محتوا د لری کولو په باب دي، داسې محتوا چې ترکیه یې مجرمانه ګڼي. میټا شرکت دا موضوع تایید کړی نه ده. یو هم دې خپرونې ته شرغلاست ورزو. د خپرونې د راپورونو برخې ته د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د سختو اورښتونو وړاندوینه کړې ده. په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان په ځینو سیمو کې د سختو بارانونو، سیلابونو او طوفانونو په نتیجه کې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او خلکو ته سخت مالي زیانونه هم اړول سوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سختو بارانونو، ویجاړونکو سیلابونو او طوفانونو د قربانیانو کورنیو لا د خپلو عزیزانو غم نه هیر کړی چې تازه یو وار بیا په نورستان، کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست او پکتیکا کې د سختو بارانونو اټکل شوی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په وینا د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې به د اورښت اندازه له 1500 تر 1500 میلی متر پورې وي. د ریاست د شمې پورس په یو خبره پاڼه کې ویلي د سالنګونو په ګډون په شمال، شمال ختیځ، لویدیز، سویلي، ختیځ او مرکزی ولایتو کې د سختو بادونو د لګیدو امکان شته او په بیلابیلو سیمو کې د دغو بادونو سرعت هم د 500 او 90 کیلومترو تر منځ اټکل شوی. په همدې حال کې په افغانستان کې په وروستیو میاشتو کې یو زیات شمیر سیلاب ځپلي او د نورو طبیعي پیښو قربانیان وایي دوی سره کافي مرستې نه دي شوي.
رحمت الله د دستان د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. فعلا په لغمان کې اوسېږم. وروستی سیلابونو زموږ کروندې ته ډېر تاوانونه راورسول او زما کومکونه هم نه دي راسره شوي. زموږ ټوله کروندې له منځه تللې دي. زه هم بیا خپل دومه خیم نورو کروندان چې دي بسې وضع یې خرابه دی.
د بغلان ولایت له یو رضاکار اسلام الدین هم اورو چې د خلکو وضعیت له نږدې لیدلی.
مردمان هستن که فعلا نان ندارن او ندارن.
داسې خلک شته چې ډوډۍ او اوبه او سرپناه نه لري. داسې خلک هم شته چې سخت زیانمن شوي او کور او ژوند یې له منځه تللی. فصلونه ویجاړ شوي، د وستر حد رسیدګي شوي، خو کافي نه ده. باید زیات مرسته وشي.
باید دیگر هم شوه.
د روان کال د سور له نیمایي راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سختو بارانونو، ویجاړونکو سیلابونو او زورورو طوفانونو سلګونه کسان وژلي او په زرګونه کورونه په بشپړ یا من ویجاړ کړي. زرګونه جریبه کرنیز ځمکه او باغونه له منځه تللي او زرګونه څاروي تلف شوي. د چاپیریال ساتنې متخصصین په افغانستان کې د دا ډول ویجاړونکو طبیعي پیښو شدت او تعدد د نړیوال اقلیم له بدلون سره تړلی بولي. د نړیوالو سازمانو او بنسټو په وینا که څه هم افغانستان د نړۍ د اقلیم د بدلون په برخه کې ونډه نه لري، خو د نورو هیوادونو په پرتله ډیر اغیزمن دی او دا بهیر راتلونکي کې هم همداسې دوام کوي.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځینې اوسیدونکي د مخابراتي خدماتو له څرنګوالي شکایت لري. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې د انټرنیټي کڅوړو بیل وړې دي خو سرعت یې ډیر کمزوری دی. دا هم په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځینې اوسیدونکي د انټرنیټي کڅوړو د بیل لوړوالي او د مخابراتي خدماتو له څرنګوالي شکایت کوي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې مخابراتي شبکې خپل مشتریانو ته سم خدماتونه نه وړاندې کوي. د کندوز ولایت اوسیدونکو مختار وایي چې دا مهال 10 جی بی انټرنیټ په شپږ سوه یا اووه سوه افغانۍ دی، خو یې کیفیت ډیر خراب دی.
شبکه های مخابراتی در افغانستان متاسفانه که در کل مشکل دارند و
لبد مرغ په افغانستان کې مخابراتي شبکه په عمومي توګه ستونزه لري او هغه انټرنیټ هم چې دوی ارزه کوي سم کیفیت نه لري. د بیلګې په توګه موږ 10 جی بی انټرنیټ د شپږ سوه یا اووه سوه افغانۍ په بدل کې، خو کیفیت یې سم نه دی نو ځکه زر ختمي.
د لغمان ولایت اوسیدونکو اورنګزیب هم ورته ستونزه یادوي او دا کوي چې مخابراتي شرکتونه پر وړاندې ځواب ویونکي نه دي.
مخابراتي شبکه ستونزه ډېرې زیاتې دي. یو ستونزه د انټرنیټ قیمت دی، ډېر لوړ قیمت باندې وړاندې کیږي.
د پلازمینې کابل ځینې اوسیدونکي هم د انټرنیټي خدماتو د څرنګوالي او بایو پاړه شکایت کوي. د کابل ښار اوسیدونکي نومان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
دلته چې کله موږ انټرنیټ په موبایل کې فالو، یو خو ډېر زیات قیمت وي او بل چې دی په هغه اندازه سپیډ چې موږ ته وایي هغه اندازه سپیډ نه راکوي او ډېر زر هم خلاصیږي. زه خپله شخصا 1.5 جی بی په 950 افغانۍ باندې فالو ما. دا چې دی ډېر زیات قیمت دی او دا ډېر ډیر زر هم خلاصيږي.
د مخابراتي ټکنالوژي کارپوهان بیا په افغانستان کې د انټرنیټي بیو د لوړوالي لامل سمندر څخه د افغانستان لري والی یادوي. خو وايي دا چې د وی ځانګړي بیو په مقابل کې څومره انټرنیټ باید خلکو ته وړاندې شي، د طالبانو حکومت او مخابراتي شبکې باید پاړه خلکو ته ځواب وین کیوي. د جمهوری نظام پر مهال د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان سایر زلان وایي چې د مخابراتي شرکتونو له لوري په امنیتي لګښتونو کې کمښت د انټرنیټي کڅوړو په بیو اغیز کولای شي.
مخابرات وزارت خو هم د مخابراتي شرکتونو سره د قیمتونو د کمښت او د انټرنیټ د کیفیت په اړه باندې جدي بحثونه درلودل، او دا د اترا ادارې او مخابرات وزارت مسؤلیت دی چې هغوی باید دوی ته ځواب ووایي او مخابراتي شرکتونه دې ته واداره کړي تر څو پورې قیمتونه راکم کړي او په کم قیمت باندې خلکو ته بهتره انټرنیټ وړاندې کړي.
په دې اړه د طالبانو د حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت له ویان عنایت الله لیکوزی څخه مو پوښتل، خو هغه د دغه راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د دغه وزارت په ویبپاڼه کې د نجیب الله حقانی له قوله چې د طالبانو د حکومت د مخابرات او وزارت سرپرست دی راغلي چې په لرو پرتو سیمو کې د معیاري مخابراتي خدمتونو وړاندې کول د دوی له مهمو موخو څخه دي. دغه شان په دې برخه کې د مخابراتي شرکتونو د مسؤلینو د نظر په اخیستلو هم بریالي نه شو. د مهال یو شمېر مخابراتي شرکتونه په افغانستان کې د ټلیفوني خدمتونو ترڅنګ انټرنیټي خدمتونه هم وړاندې کوي. د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي تر ډیره د ورځنیو اړیکو، د مجازي پاڼو د کارونه، د انلاین زده کړو، دندو او په نورو برخو کې له انټرنیټ استفاده کوي.
او سم ورزو منځنی ختیسته د غزي پر یو شونزي د اسرایلو ورستی بریچ شاوخوا سل کسان پکې وجل سوي، کلا کې نیوکه پارولي. د امریکا متحده ایالاتونو، اروپای ټولنې او د سیمې هیوادونو د اسرایلو پر دې بریټ انتقادونه کړي او په اړه د څېړونو غوښتنه کړې ده. اسرایل ویلي چې د شنبه پر سهار یې د غزې په مرکزی برخه کې پر یو شونزي په بریټ سره د حماس د قومندي مرکز په نشه کړی دی. صفی الله ستنګزي او نور تفصیل.
شنبه سهار وختي د اسرایل په وای بریټ سره په مرکزی غزه کې د تابعین خوانځي هدف وګرځید او ونړي چې فلسطینی به ځای شوي پکې دیرو. ساعتونه ساعتونه ژغورندوی ټیمونو او د سیمه مرستندویانو د مړو او ایثارو کسانو د ایستلو هڅې کولې. د امریکا او اروپایي ټولنې په شمول د ګڼو نورو کله خبرګون پارولی. د امریکا د ملي امنیت شورا په یو بیان کې د اسرایلو په دغه برید کې د ملکیانو د تلفاتو په اړه د امریکا د دولت جدي اندېښنه څرګنده کړې. په بیان کې راغلي که څه هم اسرایلي چارواکو ویلي چې د حماس ډلې غړي هدف ګرځولي، خو امریکا په دې اړه د زیاتو جزئیاتو غوښتونکې ده. د امریکا د ملي امنیت شورا دې ته په اشاره چې حماس له ښوونځي پوځي ګټه اخلي وایي په وار وار متکرار کړي چې اسرائیل باید د ملکیانو د تلفاتو د کمیدو لپاره ګام پورته کړي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بوریل په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي د غزې په یو خوانځي باندې چې اوس د کډوالو پندغالی ده د برید انزورونو په وحشت کې اچولی ده. هغه ویلي تیر یو اونۍ کې لږ تر لږه لس خوانځي هدف ګرځول شوي. بوریل ویلي د دغو ډلوژنو لپاره هیڅ توجیه نشته. بوریل ویلی اوربند ملکیانو د وژنې د بندیدو او د يرغمل شو د خوندي خلاصون یوازینې لار ده. د حماس تر کنټرول لاندې غزې حکومت ویلی شنبه سهار وختي د اسرایلو په دغه برید سره سل تنه وژل شوې چې پکې خزي او ماشومان هم شامل دي. ل دې برید یو ژوندۍ پاتې کس عبد الله اکیلا د فرانسې خبری آژانس ته ویلی مکرر ناشته چې ناڅاپه اوان راغی او دلته ولګید. یو بل اوان هم د خوندي دروازې سره ولګید. دواړو خوندیو کې بې ځای شوي ملکیانو او ماشومان اوسېدل. موږ له یو سات راهیسې د ماشومانو بدن ټوټې لټو. دا ظلم ده. دا تر څه وخت به موږ داسې پاتې یو؟ موږ نور ستړي یو. بس ده. د اسرایلو پوځ بیا ویلي د حماس ډلې غړي په دغه ښوونځي کې پټو او له هغه ځایه د اسرایلو په خلکو او پوځیانو د عملیاتو لارښوونې کولې. اروپایي ټولنه او امریکا حماس یو ترهګر سازمان بولي. اخو خطر هم چې د اسرایلو او حماس ترمنځ د سولې د خبرو یو منځګړی دی د غبرید د عاجلو تحقیقاتو غوښتنه کړې. په ورته وخت کې د فلسطیني سیمو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ترې بخپل ایکس پاڼه په یو بیان کې اسرائیل په نسل وژنې تورن کړي. فرانچسکا البانیزی په خپل پیغام کې لیکلي اسرائیل هر ځای د فلسطینیانو نسل وژنه کوي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر دیوید لامی ویلي پر تابعین خوانځي د اسرائیلو د پاوز په برید او د خلکو په وژل کېدو سخت خواشینی دی. د تیر 2023 کال د اکتوبر په وهمه حماس جنګیالیو پر اسرائیل په برید سره لږ تر لږه 1200 کسان وژل او 2500 نور یې یرغمل ونیول. دغه برید پر غزې د اسرائیلو د پراخو ځمکنیو او هوایي بریدونو د پیل لامل شو. تر دې دمه په دغو بریدونو کې د حماس تر کنټرول لاندې غزې روغتیا وزارت په وینا نږدې 40,000 فلسطینیان وژل شوي او څه باندې 92,000 تنه نور ټپیان دي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی
وای خدای توکل مختلا شمال تات چې خدای توکل مخ تتلې چې د کړي وظیفه په تحصیل په هر څه کې به تاسو پلان ولري
په کابل کې دیو خنځي دی استاد څنګه خبرې مو ورېدې چې ویلې ځینې ملګری د ژوند چارو ته هیڅ کوم محل ویش او پلان نه لري. بې پلان او بې هدف ژوند کومې ستونزې رامنځته کوي؟
بې پلان ژوند معمولا ذهني ګډوډي رامنځته کوي. ذهني فشار لاندې سړی راځي، حیران چې زه اوس څه وکم، درس وایم، مطالعه وکم، ډوډۍ وخورم، تفریح وکم، سفر وکم، کم مضمون وایم، څه شی وایم، یعنی دنه به دا لاره ورکوي.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو کړی. درمن اوتونکو تجربه خودلې چې کچېره موږ د ژوند هرې چارې ته پلان ولرو نو اهداف ته په اسانۍ سره رسیدلې شو. پلان درلودل د ټولو خلکو په تیر بیا د ځوانانو لپاره چې د ټولنې د ملا د تیر حیثیت لري ډیر اړین دی. په کابل کې د یو ښوونځي استاد څنګه د پلان د ارزښت پاکله وایي؟
په ژوند کې چې اول یو هدف ونه لري کنه، یو پلان نه لري، نو څنګه پرمختګ کولای شي؟ چې یو تقسیم اوقات ونه لري، ته څنګه د ژوند هغه روزمره کارونه د منظم کولای شي؟ طبعا باید یو پلان ولري چې یو ځای ته ورسېږي. که پلان نه وي هدف ته نه رسېږي. ما خپل په ژوند کې ډېر پلانونه لرلو. باور وکړئ چې د پانتون په دوران کې ما ځانته دومره پلان جوړ کړی و، دومره چې نه حد نه و. په ژوند کې بهترین څه ځوانانو لپاره پلان دی. که پلان ونه لري هدف ته نه رسېږي. باید یو پلان ولري چې خپل هدف، یعنی هغه خپل ټارګټ شوی ځای ته ځان ورسوي کنه. نو په ژوند کې پلان ډیر مهم دی. زما هر کار اته روزمره، مثلا د کور کارونه زما پلان لري چې باید په کوم پلان وشي، نن باید کوم کارونه وکم، او باید کوم کارونه باید سبا ته پاتې کړم، هغه کوم چې مهم دي باید نن وکم، چې کوم مثلا ډیر ضرور نه باید هغه سبا وکم. همداسې د ژوند په تګلاره کې، د وظیفې په تحصیل په هر څه کې باید یو څه پلان ولري. چې پلان ونه لري هیڅکله مخ یعنی تګ نشي کولای، ځکه یو څه خنډ درته پیدا کیږي. ځکه تم چې یو هدف ته ځان رسې، باید دغې لارې هغه خنډونه، هغه هر څه باید په ځان ومني، هغې لپاره داسې یو قدم واخلې چې ته هغې خنډ سره مخامخ نشي، بلکې باید مبارزه ورسره وکړي. ځکه په ژوند کې ډېر خنډونه دي، ډېر مشکلات دي، ډېر ټیټ پاس لري ژوند. هر لپاره باید تاسو یو پلان ولري. که پلان ونه لري، یو څه د مخې ته راشي، نو بیا ورسره څه کوي؟ یو څه مشکل درته پېښ شي، بیا څه کوي؟ چې لامل پوهیم شي چې په دې لارې کراسه دغه یو مشکل شته دی، اما پلان ورته نه نیسي، ورته یو څه کار نه کوي، دغې د حلولو لپاره یو اقدام نه کوي. طبعا چې ورسره مخکې خو ډېر خنډونه درته مخامخ کوي.
له څنګه څخه مې پوښتلي چې آیا دا کومه داسې ملګری لري چې هغه د پلان له مخې مخکې نه ځي؟
والله شته دی، ډېر شته دی. یو همدا اوس ما ورسره چټ کولو، پیسې ګورکه مال بس د ژوند مشکلات دي، دا شان دي. پیسې کې بابا وای خدای توکل مختلا شه مال تات، چې خدای توکل مخکې تتلې چې دې کړي، وایسه کې یا سنم ژوند په کولو نه ارزيږي، چې سره مخ شو هغه بوش ټول هم د سې شوي دی. وایسه نم څه خو ملاست نه راځي، نو څه لزان ورته وخرو، هم د سې به مخامخ ورته لاړ شو. ما هغه خبره د وظیفې په حق لاو کنه، وای چې وظیفې څنګه وکړم، مال چې یو انګلیسي باید سم شي، او د سې مشکلات دا باید حل کم، بیاد لغې نه یو وظیفه پوزیشن ځاخسته شم او کوشش هم لرم. ماته وی نه مړه ځان خوري ترسو چې تاسو درس وای، او د سې کوي وسې کې مخامخ ورځ چې وشو شو کونه شو نو شو. پلان ډیر مهم دی. که پلان ونه لري په ژوند کې ډیر مشکلات سره باور کې زی یو ځل، یعنی نه مې آمادگی و ورته، یعنی زه پوهیدم چې ماغه سوالونه دغه سپوختنی دغه انټرویو سره زه مخ کېږم، دغه خبر سره زه مخ کېږم، دغه څه مشکل سره زه بدل ته مخ کېږم، خبیا مې مال ځای په کیسه کې باور وکړه چې هماغه څه مې ویلي وو، هماغه څه وشو، عمل ته زه پاتې شوم، عمل ته زه سایلنت شوم. ما ورته ویل که اوس به ما ورته درس ویلو، هماغه سوال به مې تحقیق کولو، اوس به زه کامیاب کېدم. ول د سپاتې راغلم. په هر هر کې باید ځان ته پلان ولري، اته روزمره کارونو ته باید هغوی پلان ولري. پاتې شو د یو پوزیشن له خاطر، یو ځای له رسېدو لپاره، یا تحصیل لپاره، هر څه هغوی ته خو باید بالکل دقیق پلان ولري. نو کوشش وکړي د ژوند په هر اړخیزه کې ځان ته پلان ولري، ځکه ماته یو ځل تجربه شوی دی او زه دې کې پاتې راغلم. زه غواړم د ژوند په هر اړخیز کې ځان ته پلان ولرم، نو بې پلانه دې مختلف نشي.
حضرت بلال ولی زاده هم داسې ځوان دی چې په ژوند کې پلان درلودلو ته ډیر ارزښت ورکوي. هغه د ځان پاک لوي،
زه خو هر کار ته خپل یو پلان جوړوم، ځکه به پلان چې مخته لاړ سم خامخا زه پکې بندېږم، فیل کېږم پکې. نو د هغې لپاره یو منظم پلان، منظم کوشش کول ورته خپل پلان ته خپل رسېدل دي. او که چېرې پلان په ژوند کې نه وي، سر به خوده لاړ شي، نو خامخا ته له مشکلات سره مخ کېږي او ته نتیجه نه سره لاسته راوړلی، ځکه یو ورځ پکې ستونزې ډېرې وي، نو ستونزو سره مخ کېږي، خامخا مخ کېږي. که چېرې په ژوند کې هر سړی خپل منظم پلان ولري، نو هغه کولی شي چې کامیاب شي. مونږ پخوا لکه داسې خاص پلان به ژوند ته نه درلوده، هیڅ اهداف مو په ژوند کې نه و تعین کړي. وایي دا درته واقعیت له زړه نه وایم، مونږ ته یو مورال پیدا شوی، نو هغه مورال د دې لامل شو چې مونږ ځان ته اهداف تعین کړو. او نن الحمدلله یعنی د پانتون آخري سمستر مې دا اتم سمستر نتیجه راووتله، په 90% سره با خپل اووم سمستر پاس کړ. نو دا خپل په دې د مونږ په دې دلالت کوي چې مونږ یو منظم پلان لرو، ورته کوشش کوو، زحمت کوو، خواري کوو. او هم چنان همداسې په کاروبار روزمره ژوند کې هر هغه څه ته مونږ د سهار نه تقسیم اوقات جوړو چې کوم څه چې مونږ ضرورت لرو، هغه ته سهار نه مونږ تقسیم اوقات جوړو، په منظم ډول ورته رسیدګي کوو، ورته وخت ورکوو.
ډیر زیاته مننه. تاسو ډیر ښه خبرې ته اشاره وکړل. هغه د تاسو د تحصیلي برخه کې د پلان جوړول و، او تاسو دا موایل چې 90% نمرې تاسو وګټلې، درته وایي چې همدغه پلان نه تشریح کړه، څه رقم پلان دی جوړ کړته؟
په ابتدا کې چې مونږ کله پانتون ته ورغلو، نو لومړی سمستر و، هیڅ تاسو سره آشنا نه و، استادانو سره آشنا نه و، ماحول سره آشنا نه و. نو استادانو به چې کوم څه ویل، زمونږ مغزه به پیکار نه کوه صحیح. د دې په خاطر مونږ باید ځان سره فکر وکړو چې مونږ باید څنګه اوس وکولای شو چې دلته باید له خلکو سره آشنا سو او اجتماعي ژوند وکړو. د دې په خاطر باندې مونږ ځینې کورسونه تعقیب کړل، نور په کور کې مطالعه مو شروع کړل، کوم کتابونه، کوم څه چې مونږ روزمره په پانتون کې منظم ډول باندې استادانو له هغه تدریس مونږ تاسو استادان تدریسول. نو دغه لپاره مونږ روزمره وخت ما ورته وټاکل، لکه نیم ساعت ما ته کوم مضمون چې تو ما بعد هغه لپاره یو ساعت وخت تا کوم مضمون به چې لږ آسان او دې لپاره ما نیم ساعت یا شل دقیقې د مطالعه لپاره وخت ورته ټاکه. نو همدغه مطالعه د دې باعث و چې زه روز مره په پانتون کې مخته لاړ سم. په لومړی و کې په لومړی سمسترونو کې ما فیصدی دوا بیا او یو بیا و، بیا وروسته چې ما کله خپل پلان ځانته پلان جوړ کړ، ترتیب مې وکړ، نو سخت مضامینو تمام ډیر وخت ورکوه، ډیره مطالعه هم پکې کوله. نو بیا زما فیصدی اتیا و ته وختله. په تیر سمستر کې ما ډیر زحمت وخت کمال چې د عمومي فیصدی باندې کار وکم، نو 90% ما لاس راوړه. نو الحمدلله ډیر ترې راضی وم، یعنی په دې زه مطمئن سوم چې کچیر ته اهداف تعین کړې، کوشش ورته وکړي، نو هیڅ لري نه ده چې ته به بریالی کېږي. دغه اوسنی سمستر کې چې پرون نه وړم ورځ نتیجه راوتله، ما 90.2% لاس راوړه. نو دغه لپاره مونږ منظم پلان دا درلود چې مونږ وخت ورته ټاکه، وخت مو ټاکه، سخت مضمونونو ته مو ډیر کوشش کوو، کورسونه مو تعقیبول، او اسانه مضامینو ته به مو په کور کې مطالعه کول، او یا په دکان کې یا د کاروبار په ځای کې مطالعه به مرته ډیره کوله. دا زما د کامیابۍ یو راز و.
د دې ملګري اقتصادي راته کولای شي چې بی پلان روان وی، تقسیم اوقات ژوند ته نه لري، او بل اخر بیا فاره برخه کې دای نش کامیابیدلی، د سیم ملګری لري
کو دا وز درته چې دغه وز دوه درې دقیقې مخکې ک د چا داتا د ډیر د سی باور مونه شي، د درې دقیقې مخکې زما سره څنګه وندای دا تقریبا د 1960 کلو د نوې مکتب نه فارغ شوی دا د مشکلاتو پاره ویل چې کور کې داسې مشکلات لرم، او هغه مشکلات یعنی دومره مشکلات ویل چې زما سر په درد شو. نو ما ورته بیا ویل چې ورور ته باید یو منظم او ډیسپلین ولري، او په دې نه کیږي چې ته د خپل ګیلې گزارې ماته وکي، دغه د خپل د کور مسولیت، دغه د کور مشکلات، که د ژوند اقتصادي مشکلات دي، که نور اجتماعي مشکلات دي، دغه ته باید خپل حل لار پیدا کړي. نو هغه ماته ویل چې څنګه حل لار پیدا کړم ورته. ما له مکتب نه فارغ شوی وو، ما ورته ویل مال ورسه یو انګلیسي کورس کې یو شپږ میاشتې زحمت وکړه، نو ته کولی شې ډېر مشکلاتونه د خپل حل لنډه ده چې هغه کورس نه فارغ شې، ته وخت زحمت وکړه، خواري وکړه، په هغه کورس کې تاته بیرته وظیفه درکړي. په یو بل ځای کې که استعداد ولرې، ته کولی شې آنلاین تجارتونه وکړي، ډېر مختلف، یعنی په هر اداره کې، په هر ځای کې انګلیسي ته ضرورت ده، کمپیوټر ته ضرورت ده. نو دا خبرې مې ورته وکړې، باور په خدای ډېر خوشاله شو. او دا اوس راته ویل چې زه نن شپه د نن نه ورځم، زه خپل پلار ته وایم چې ته ماته د کورس فیس برابر کا، راتلونکي کال ته مالته انګلیسي باید زده ولري، حداقل کمپیوټر سره بلدتیا ولري، تر څو ته اوس کولای شي خپل دغه مشکلات چې ته نن ماته وایي دغه تخپل حل کې روزمره حل کې. که چیرته ته درس وایي زحمت وکړي، نو ته به هغه نتیجه لري، نتیجه په صورت کې ته په خپل هر مشکل باندې قادر کېدای شي، هغه ته حل لار پیدا کولای شي. د تعلیم سره ته علم، فکر هر څه زیاتېږي، فکر روښانه کېږي. نو دغه یو ځوان و چې په خپل ژوند کې ډېر زورېدلی، بیچاره کړېدلی، ډېر مشکلات یې درلودل. نو داسې ډېر ځوانان دي چې نا امیده، بې پلان هغه لري، خو دوی یو کس ته ضرورت لري چې تر څو رهنمایي ورته وکړي. دوی خپله باید دغه انګېزه ورته پیدا شي، دغه انګېزه یو ځل ورته پیدا شي چې دوی باید یعنې په خپلو خپو ودرېږي. نو انشاءالله هر ځوان کولی شي چې په خپلو خپو ودرېږي او یو روښانه راتلونکی ولري.
بله، راګرځو بېرته د تاسو خپل ژوند ته. درته وایي چې اوس خو د پوهنتون په وروستي ټولګي کې یاستئ، آینده ته څه پلان لري؟ راتلونکی څه غواړئ چې وکړئ؟ څه ډول پلان مو ورته سر له اوسه طرحه کړی دی؟
الحمدلله مونږ سره د قمر خیریه بنسټ ملاتړ ده، یعنې هغه مالی سپورټ. زمونږ د څلور کلن سفر د پوهنتون دوره درته یادوم، مونږ کوشش او هدف دا ده چې اوس انګلیسي ته مو ډېر کار کړی ده، او انګلیسي هم زیات کوشش وکړو، او عربي ژبه ورته خپله زده کړم. زما پوهنځی چې ده شریعت دي، نو دې دپاره عربي ډېر مهم ده. زه نور تر خیر سره را روانو سو میاشتو کې ورته یو مکمل وخت ته نومه چې یا د سهار ټایم د پوهنتون نه کله بیکاره سوم، او یا د غرمې د ورځې په جریان کې یو ټایم برابروم چې زه عربي زده کړم. چې کله بیا عربي زده کړه، انګلیسي مې زده کړه، خارجي سکالرشپونه لري، نو د هغې دپاره مونږ ته مکمل داسې چانس ته ده چې مونږ دلته امتحان ورکو او مونږ کامیابه سو د را روانې خپل آینده دپاره، ماسترۍ دپاره د هیواد نه خارج لاړ سو ماسترۍ وکړو. مونږ زیاتره کوشش په انګلیسي او په عربي باندې ده. الحمدلله په پوهنتون درسونو کې کامیابه یو. نو یوازینی شی چې مونږ ډېر باید ور باندې فعلاً تمرکز وکړو هغه انګلیسي او عربي ده، چې کولی شي مونږ د قمر سکالرشپونو څخه محروم نه کړي، دغه شان کولی شي پوهنتونونو کې زمینه برابره کړي. راتلونکی پلان زما خپله شخصا دغه ده، انشاءالله چې سکالرشپونو ته ځان آماده کوم.
بله، که راسو دې ته په دې خبرې کو چې په دې وروستیو کې افغانستان کې چې سیاسي بدلون راغلی ده، نظام بدل شي، یو شمېر ځوانان وایي چې دوی نشي کولای ځان ته پلان ولري، ځکه په خپل پلان کې کامیابېدلی نشي، که دوی په خپل زړه زده کړې غواړي هغه نشي کولای، که دوی غواړي په خپل زړه کار وکړي هغه نشي کولای، نو ځکه دوی پلان هم نه جوړوي. په دې اړه د تاسو نظر څه ده؟
ځوان وګوري، نن دولت مسؤول ګڼي یا جامعه مسؤول ګڼي، ولا حالات تغیر شو، پلار مې وظیفه د لاسه ورکړه، کورس نشم ویلی، یا پوهنتون فیس نه لرم، نو دغه بانی دي چې زمونږ او تاسو ځوانان نن په جامعه کې وړاندې کوي. دا د حل لار نه ده. اوس فرض مثال که مونږ پوهنتون ته ځو یا مثلا یو کورس تلو، نو اوس کولی شو چې په دغه طریقه بدل کړو. کورس مزه یو اوس ملګري ته لاړ شه، د ملګري نه درس زده کړه، بل چاته ورسه. داسې کورسونه ډېر څه ده چې فیسونه ډېر کم دي، ولې درسونه ډېر پورته درسونه دي. نو دغه هغه بانی دي چې زمونږ او تاسو ځوانان یې کوي، په کار ده چې ونه کړي. همدغه زمونږ او تاسو د هیواد شاته پاتې یو غټ سبب ده چې ځوانان بهانې کوي، تعلیم نه ځان شاته کوي، بهانه وکړي ځان له خلکو ملامتې نه خلاص کړي. نو زه فکر کوم دا د حل لاره نه ده. که څوک وغواړي منظمه ډسپلین، یو پلان ولري، چې انګلیسي لغتونه یا د پوهنتون یا نور داسې ډېر درسونه دي چې هر سړی نن سبا پرې پوهېږي، که څوک وغواړي. او البته که څوک وغواړي، که څوک یې نه غواړي، نو بهانه کوي، جامعه ملامت ده، پلار ملامت ده، ورور ملامت ده. په اصل کې دوی خپله دوی ځان ته هدف نه لري، پلان نه لري. د همدې په خاطر باندې نن موږ تاسو له دغه بدبختۍ سره مخامخ یو.
له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې اصلا کولای نشي چې دوی درس وایي. همداسې نورو برخو کې هم تغییرات راغلي دي، خو بیا هم تاسو له خپلو تجربو نه څه ورته وایي؟ یعنې تاسو په هماغه محیط، په هماغه جامعه کې تاسو ژوند کوئ، څه رقم ژوند سره مقابله وکړي او بری لاسته راوړي؟
تاسو ډېر ښه ټکي ته اشاره وکړه چې د نجونو مکتبونه تر وم ټولګي پورې خلاص دي. 50 کسانه مونږ سره وو، 50 کسانو کې شل انجونې وي، ډېر شلکان وو. کله چې تحولات راغلل، متاسفانه چې زمونږ خويند د علم نه پاتې شوی. ما سره په صنف کې داسې خويند وي چې دوم نمره او دریم نمره، یعنی دومره استعداد یې درلوده، الحمدلله، چې هلکان نو څه کولای په شپه ورځ درس ویلو سره هغه شاته کړی. نو داس ما خپل صنفیان وي، ما خپل په سترګو کتلې، خو متاسفانه چې د حالات او دغه تحولات د دې سبب څه چې دوی پری دي. مونږ دولت څخه هم دا هیله ده چې د انجونو لپاره یو منظمه پلین برابر کی، تر څو دغه درې کاله تقریبا درې سنور کاله زمونږ خويند د علم څخه پاتې شوی، نو دوی د پاره دی یو منظم پلان جوړ کی تر څو زمونږ خويند خپل تعلیم وکړي. ځکه تعلیم کولای شي چې ناپوهي جهالت لمنځه یوسي. کله چې ناپوهي په جامعه کې لمنځه لاړ شي، هغه هیواد مختزي، د هیواد وګړي مختزي، د یو څوک د چا په حق باندې ظلم نه کوي.
د
د قمر بنسټ د رسنیو مسول او د خبرونو پریزنټر عبد الله ریحان وایي چې په ژوند کې هدف ته د رسیدلو لپاره پلان درلودل د بریا لومړنی ګام دی. هغه د خبره هم زیاتوي، وایي چې که غواړو خپل هدف ته د منظم پلان په مرسته ورسیږو، یو څه قیمت باید ورکړو. دا چې څنګه په مرکه کې اورو
د پلان په حق له خو باید دا ویم چې پلان زموږ ستاسو د ژوند یو له هغو اساسي وړتیاو څخه ده چې له بده مرغه په اوس وخت کې زموږ ډیری ځوانان په خپل ژوند کې نه پلي کوي. یعنی بغیر یا پرته له پلانه ژوند تیرول ژوند ډېر ستونزمن کوي. زما نظر خدا ده چې د ډیری ځوانانو د مشکلاتو یو اساسي لامل دا کېدلی سي چې هغوی پلان نه لري. معمولا پلان داسې یو څه دی چې موږ او تاسو یې په خپل ژوند کې چې کومې کړنې ترسره کوو، په خپل ژوند کې چې کوم کارونه ترسره کوو، د هغه پلان کول، هغه دغه لپاره مهالویش جوړول، یا په مجموع کې د خپل اهدافو لپاره پلان جوړول، د خپل کار لپاره پلان جوړول، چې دا موږ د ژوند په بیلابیلو برخو کې درلودلی سو. یو په مجموع کې انسان د خپل ژوند په حق له پلان جوړوي چې ښه مثلا دغه 2023 کال کې زما د ژوند پلان څه دی، زه باید څه وکړم، څه ونه کړم، څه ترلاسه کړم، دغه باید ولرو. بیا معمولا موږ او تاسو په خپلو اداراتو کې خپل پلانونه لرو، په خپلو کاري مرکزونو کې پلانونه لرو، د خپل په بزنس سونو کې پلانونه لرو. یعنی پلان یو ډیره پراخه او لوی موضوع ده چې د ژوند بیلابیلو اړخونو ته ورداخليږي او په هر برخه کې د ژوند په هر اړخ کې یو ډیر مهم رول لوبوي.
bale کراسو دي ته مثلا په تحصیلي برخه کې کله چې یو ځوان پلان ونه لري، دای له کوم ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
دا ډیره مهمه مسله ده. ستونزه هم دا ده ګڼ شمېر ځوانان هغه فارغيږي له پوهنتونونو نه، له ښوونیزو مرکزونو نه، ولې په پایله کې هغه دې هیڅ وی نتیجې ته رسېږي دلنی چې زه څه شی سوم، ما نه څه شی جوړ سول، زه باید څه وکړم. نسی کولی چې همدغه وجه ده چې بیا دی لالهان د په دندو پسې ګرځي، په کارونو پسې ګرځي، ولې هیڅ زمینه ورته نه مساعدېږي. مشکل هم دا دی په کومه برخه کې چې زده کړې کړي دي، په هغه برخه کې د نه پلان درلود، نه هدف درلود، نه کوم په یو سیستم باندې دا پروسه مخکې نه وړې چې د یوې ښې نتیجې ته رسېدلی سو. یعنی هدف دا دی چې ښه پلان درلودل موږ یوې ښې پایلې ته، یوې ښې نتیجې ته رسوي. نو ځوانان دغه ګډ شمېر مشکلات دوی لپاره پیدا کیږي، ځکه دوی په یو ښه توګه سره خپله تحصیلي دوره پای ته نشي رسولی، یوې ښې نتیجې او پایلې ته نشي رسېدلی، چې په پای کې به دی په خپل مسلک کې هم ستونزې لري، په خپل فیلډ کې به هم ستونزې لري، دی به نور کوم مهارتونه به هم لاسته نه راوړي، یو بې نتیجې هڅه به یې کړي. یعنی دغسې ستونزې پیدا کولی شي چې هغه د دوی په دنده کې، د دوی په روزمره ژوند کې، د دوی په دغه تحصیلي دوره به دوی لپاره ډېره خستکونه تمامېږي، ستړی کېږي، به خسته کېږي، به بې پلانه ژوند معمولا ذهني ګډوډي رامنځته کوي، ذهني فشار لاندې سړی راځي، حیران چې زه اوس څه وکړم، درس وایم، مطالعه وکړم، ډوډۍ وخورم، تفریح وکړم، سفر وکړم، کوم مضمون وایم، څه شی وایم. یعنی دنه به دا لاره ورکوي. هر کله چې دغسې مسایل رامنځته شول، دی هغه څوک نه دی، یا دی هغه ځوان نه دی، یا دا هغه محصل نه دی چې د په ښه توګه یوه تحصیلي دوره پای ته رسولی اوسي.
بله، همدغه ځوان له ښوونځي او له پوهنځي او پوهنتونو دو مسایل نه بیا راځي خپل کور ته، دلته که ځان ته پلان ونه لري کومو ګډوډیو سره مخ کېدلی شي؟
په ژوند کې پلان نه درلودل دغه ستونزې پیدا کوي کنه. اوس مثلا موږ ځینې رخصتۍ لرو، یا مثلا فارغي ګلغې ورسته کې څوک پلانونه لري، هغه هم له دغه ډول مشکلاتو سره مخ کیږي. پلان کولای شي چې موږ تاسو د ټول ژوند چارې ډېر ښه او سمې کړي. نو که چېرته ځوان مثلا فارغي ګي هغه یو ښه پلان ولري، یو ښه طرحه ولري په ذهن کې چې ښه زه خو اوس له پوهنتون نه فارغ شوم، یا موم زه په رخصتۍ کې یم، ښه د دغه فرصت څخه او دغه څه چې زه په لاس کې لرم، دغه کوم قیمتي وخت چې لرم، دې نه څنګه استفاده وکړم چې زما د راتلونکي لپاره ښه وي. دغه ډېره مهمه پوښتنه ده چې دا باید په هره برخه کې یو ځوان له ځان نه وکړي. کله چې دغه پوښتنه په ذهن کې راولاړه سوه، دلته د پلان اړتیا او ضرورت پیدا کیږي. کله چې دلته ضرورت پیدا سو، خپله دی مجبوریږي چې دی باید یو څه فکر وکړي.
پلان څه رقم جوړ کړلی سي؟ آیا یوازې په ذهن کې طرح سي، د ورقې په مخ ولیکل سي؟ څه رقم پلان ځانته جوړ کړي ځوانان؟
دا ډیر اساسي پوښتنه ده. د پلان په حق له باندې ډیر دقیق بحث دا دی چې پلان باید یاداشت سي، ځکه موږ تاسو په ذهن کې ډیر څه نسو ساتلی. یعنی کله موږ تاسو فکر هم وکړو، زموږ ډیری مسایل هیریږي. هغې لپاره دا ډیر مهم دی چې موږ یاداشت ولرو. یاداشت موږ تاسو په روزمره ژوند کې ډیره مرسته کولی سي. اوس خو ډیر زیات سهولتونه دي، موږ تاسو ټول سره ځیرک تلیفونونه دي، او په ځیرک تلیفونونو کې بیلابیل سافټویر موجود دي چې هغې کې د نوټ په نوم باندې سافټویر دي، چېرته موږ کولی شو چې خپل نوټونه ډیر منظم او ډیر ښه یاداشت کو. نو زما نظر دا دی چې هر ځوان باید په خپل ژوند کې د خپلو اهدافو لپاره یو ډیره ښکلې کتابچه باید ولري. د هغې پر اخیستلو سره انسان ښه احساس وکړي. دا البته زما نظر دی. دسیو کتابچه ولری او پغه کی دغه ټول یادشتونه ولری د خپل هر کال پلان د خپل هر کار پلان دغه ټول بدل ته نوشته لسر نه بد نوشته کی موضوع مثلا دغه کار په دغه کار لپاره دغه 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 ارتیاوی بد ز پوره کم دا ډیر مهم مسله ده خپل پلان ولیکي ز څه کوم صحیح ده دوهم بد ولیکل سی چی په کوم امکاناتو ز دغه پلان ته رسیدلای سم ته دوه دریم ډیر مهم مسله ده چې په دغه پلان کې ما ته به کوم ستونزې او مشکلات ایجادېږي کوم ستونزې او مشکلات به یې څرګیز خزه بیرته مثلا دفاع وکړي سم مشکلات به درج شي چې ستاسو دغه کار په پلان کې یو برخه باید ستاسو کار ستونزې او مشکلات ستاسو مایند او ذهن به تیار آماده چې څنګه د خپل غوښه دفاع وکړي کنه د ستونزو څخه یو بل مهمه مسله په پلان کې دا ده هر پلان هغه یو قیمت لري چې قیمت ورنه کې خپل هدف ته رسیدل یو مثال ز خپل ژوند درته مثلا زه تقریبا و اته کال شاوخوا کیږي زه د خپل ولایت څخه راغلم په کابل کې زده کړی کوم زده کړ ترڅنګ وظیفه کوم کار کوم ټول مسائل شته زما د دغه اهداف لپاره چې زه خې زده کړی کوم خه تجربه تر لاسه کوم خلکو ته هم خیر ورسیږي ټولن ته هم خیر ورسیږي یو خه انسان جوړ سم یو تعلیم یافته انسان جوړ سم یو اکیډمیک انسان جوړ سم دا زما هدف زه هم دغه هدف لپاره د اوس لګیم مبارزه کوم زما د دې هدف قرباني پويږي وست شاید دا د چې زه د خپل کورنۍ نه لریم زه د خپل مهندو نه لریم خويندو نه لریم ورونه نه لریم مېرمن نه لریم د خپل ګلالي لورکین نه لریم په څو میاشتو کې زه یو ځل کوړم اوس دغه زما د هدف چې د قیمت ته چیزې ورکوم نو همیش چې موږ تاسو جون کې البته هدف لرو د هدف لپاره پلان لرو د پلان یو برخه به دقیق قیمت مشخصول دي چې ته به کوم قیمت ورکې
یو مشهور خبره منګو تاسو لرو چې هغه وای وای کله چې تغوار یو څه لاس تر اوري نو یو بل څه باید له لاس اور کړی
چې هغه تاسو
ډیر ښه تشریح زینو ځوانانو ته دغه د ژوند پلان کورنۍ جوړوي په دې خبره ته وکي دا څومره نامناسب کار ده څومره ځوان ته د یو اس ور کوي چې نه تخپل چې نس کولای نو راس دا پلان نس درته جوړ کړم په دې خبره ته وکي
خو په ختنه دا زما نظر خدای دې راضي ده مثلا څو زاوی وڅېړو ښه یو خدای سده کچې ته مستقیم یوازې کورنۍ ورته پلان ورکی او جبران باید هم دا پلان ځوان عملی کی دا نه مناسب کار دی ناسم کار دی دغه پلان به د پرځای چې د دې ځوان په ژوند کې مثبت رول ولوبي منفی رول ولوبي او ګڼ شمېر نور ذهني زیانونه دوی لپاره لري لیکن ښه خبره زما په نظر داده چې و نتیجه دې پښتنې داسې ډیره ښه راځي چې دغه ځوان او دغه کورنۍ ټول په ګډه یو ښه پلان جوړ کړي دا به یو ښه نتیجه دوی ورسیږي کوم مشترکاً یو ځای شي هر څوک خپل نظر ورکي او د ټولو یو مجموعه نتیجه دوی غیر نه یو پلان جوړ کی دوی به وړي رخي مثبت نتیجه ته ورسیږي په دیکتاتوري شکل باندې کنه یا په تحمیلي شکل باندې په ځوان باندې پلان تحمیلول د کورل له خوا دا مناسب نه دی لیکن په یو خي مشورې سره وین نتیجه ته رسیدل او هغه پلان کول دا وړي رخه نتیجه ولري
بله راځو اخر کې په دې خبرې کوو چې هغه ځوانان چې هم د اوس د موږ او تاسو غږ اوري او دوی لا هم خپل ژوند ته پلان نه لري هغه ته به تاسو د خپل ژوند له تجربو نه څه وایي
یو راپو د ایملی وان سونبرګ نومي کې هغه وایي چې د غیله خونه په د قضایو د مطالعې زده کوونکو وغوښتل چې دوی د روزانه پلان جوړ وساتي لدوی څخه د یو غوښتنه وسوله چې دغه پلان باید دوی جوړ کړي او هر سهار دوی د ورځې لپاره خپل ارادي او پلان ولیکي کنه ایملی دا ومندله شخص د کون کې چې خپل مخي او پلان لیکلای دوی د هغه کسانو په پرتله چې هدف نو مشخص کړي او پلان نه لرلو دوه نوي زله ډیر څه تر لاسه کړي دي یعنی هغه ځوانان چې غوي هدف درلوده غوي پلان درلوده هغه 2% کامیاب راغلي دي بریالي شو دي یوه ښه نتیجه ته رسیدلي دي یو خڅه لاس تر وړي دي خپل مخه تر رسیدلي دي چې دا پایله د پلان کولو اغه زواک ثابتې مونږ او تاسو ته کنه چې څنګه باید پلان ولرو نو د دې لپاره مهم دا دی چې راځي مونږ او تاسو خپل ژوند کې پلان ولرو د مکتب په دوره کې په دې مسایلو زه هیڅ آگاهانه ومه څنګه وخت نه پېدم د څو څوک نو چې مونږ ته وخی د ستونزه کلیوالو سمو کې ډیر ده چې د زما غږ کلیوالو سمو کې خلک غوري نو په دغه برخه کې د خپل کورنۍ سره د خپل ماشومان سره او جوانانو سره په دې برخه کې ډیر کار وسی زما د ژوند یو بد تجربه ده چې زه مکتب دوره کې ما سره هیڅ د سچوک نو چې ما سره مرسته وکي په دې برخه کې حتی نه د استادانو له خوا نه د ملګرو له خوا د سچوک نو چې مونږ ته دغه لار او طریقه وخی خو بیا ځکه زه پونتون ترغلم تحصیلي دوره ترغلم لغي ورسته په ځین مطالعاتو باندې په ځین نور مسلو باندې څومره کار وک بیا دا مسائل ما درک لغي ورسته ما خپل ژوند لپاره یو کلن پلان جوړ کړ کاری برخه کې مو پلان جوړو، تحصیلي برخه کې مو پلان جوړو، نو الحمدلله زه ویخي نتیجې ته رسیدلم، یو ویخي پایلې ته رسیدلم. دا اوس هم پانتون نه فارغ یم، لا هم د خپل ژوند لپاره پلانونه لرم، اهداف لرم، د هغو لپاره قیمتونه ورکوم، ژوند د تیریږي. نو الحمدلله یو ښه نتیجې ته رسیدلم او ماته ډېر ښه معلومیږي چې زما مخکې ژوند کې څه نه درلوده، څنګه اوس څنګه یم، څومره راحت یم، زما ژوند کې څومره تغییر او بدلون راغلی. او په پلان درلودلو سره، هدف درلودلو سره، موږ تاسو کولی شو چې خپلو اهدافو ته په ډېر سریع ډول یا په ډېر تیز ډول ورسیږو.
بله، ډېره زیاته مننه تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره مننه، سلامت اوسئ، خوشاله اوسئ.
درن دوستانو، دا و دیدی اونه د تان دی چانگی خپرونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
سلام او ورځ مو پخیر. لا ازادي رادیو څخه مو درسی ساعت ته هر کلی کوم. نن یک شنبه ده او په درسی ساعت کې دوم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ لولو. د خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیز موسسې په مرسته چمتو شوی او لا ازادي رادیو خبريږي. په پیل کې د ووم ټولګي تاریخ وړاندې کیږي. د ووم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د ابراهیمی تاریخ په سلسله کې د ابراهیم او اسماعیل علیهم السلام له لوري د کعبه د جوړولو تاریخي بحث ولوست. نن به د تاریخي او بلا پاڼه وړو. په نننی درس کې آریایي تمدن لولو. خونکي په نننی درس کې مبتدا بیانوي چې آریایان له کومه نننی افغانستان ترغلل او څه ډول د آریایي تمدن بنسټ کېښود. د درس په دوام به دا واورو چې په نننی افغانستان کې کومې داسې تاریخي او فرهنګي نښې نښانې موجودې دي چې دلته د آریایي تمدن اغیز پرې ثابت شي.
په دې لوست کې به په افغانستان کې د آریایانو د میشته کېدو او د هغوی د ژوند د څرنګوالي په اړه معلومات ترلاسه کړو. یعنې دا چې موږ به په دې باندې پوه شو چې آریایان څه ډول ژوند کوي، د هغو د اوسېدو او د ژوند کولو طریقه څه ډول وه. د آریایانو تمدن په خوانی آریانا یا نننی افغانستان له میلاد څخه له 3 تر 2000 کالو مخکې د کرنې او اوبو لګولو ښه سیستم او له وګړو څخه ډک ښارونه درلودل. له میلاد څخه مخکې د لومړنیو 0 کلونو په ترڅ کې لاسي صنایع، مسکوکا، تیب، نجوم، ټوکرانو اوبدل او فلزکاری هم درلوده او د نړۍ په تمدنونو کې 5 ځای ځان ته ځانګړی کړی وو. یعنی دا چې دوی په هغه وخت کې هم په مختلفو کارونو او صنعتي وظیفو باندې بوخت وو او د هغه ترڅنګ په علمي بخش کې لکه تیب، نجوم او نور داسې کسبونه یې هم زده وو. د آریایانو تمدن ویدی سرتونه د آریایانو په اړه تر ټولو لومړنی او باوري اخزونه او منابع دي. په ویدی سرتونه کې د آریایانو په باره کې د دې د قبیلو په اړه ډیر زیات معلومات شته. آریایان چې و د خپل اوسېدو ځای ته دوه نومونه غوره کړی و، یو دا چې آریانا ویجا او یا هم آریانا ورشو ویلم. په ویدی سرودونو کې الینا په نامه قبیله یاد سوې ده چې د اوسنی الینګار اوسیدونکو و. د بولان اوسیدونکو یې د بهالانه په نامه یاد کړی دي. هغه کسان چې کابو 2500 کاله په خوا تر میلاد په لرغونی افغانستان کې اوسېدل ځان ته یې آریان ویل. د آریان معنا د شو خوینو خاوندان او یا هم د اصل وګړو په معنا دی. د دوی د اصلي زایونو په باره کې یا هغه لمړني زایونو په باره کې درست معلومات نسته. په ویدی سردونو کې د هغو د سیمو نومونه هم کم ذکر شوي چې د آریایانو تر واک لاندې به وو. د تاریخ جغرافیایي پوهان لخوا په اوسنی افغانستان کې پیژندل شوي او په نشر شوي دي. د مثال په ډول هریوا چې اوس موږ ورته هرات وایو، هراوتی د هراوت، بلهیګا چې اوس ورته بلخ او نور یاد شوي دي. آریایانو بلخ ته تر رسیدو وړاندې کوچیاني ژوند درلود. د سمرقند په تال برزو کې په 1909 کال کې هغه څېړونکي چې دی د آریایانو د پاچا یو انځور پیدا کوي چې پر یو خاورین لوښی باندې جوړ شوی و. د معلوماتو او پلټنو څخه وروسته لرغونپوهان په دې پوهیږي چې دا د آریایانو لرغونی پاچا کیمورس دی. په ویدی سرودونو کې د کیمورس یادونه هم سوی وه، د هغه د واکمنۍ یادونه سوی وه. په ویدی متنونو کې د پاچا یادونه دا په ډاګه کوي چې آریایانو په کوچیاني ژوند کې هم د پاچاهي نظام درلودی. آریایان د لویدیز پر لور لومړی پارس، اوسنی ایران او بیا د اوسنی ترکیه او تر هغه وړاندې ان تر اروپایي هیوادونو ورسېدل. دوی په مختلفو طرفونو باندې کوچ وکړ. هغه ډله آریایان چې د سهیل حدیث پر خوا یې مخه کړې وه، هغوی بیا لومړی د لرغوني هند شمالي او بیا مرکزي سیمو ته ورسېدل. خو هغو آریایانو چې د هندوکش دواړو خواوو کې میشت پاتې شول، په لرغوني افغانستان کې د دوو آریایي مدینتونو چې یو ویدی او بل استایی اوستایی بنسټونه یو په بل پسې کېښودل.
د آریایی تمدن په تاریخي بحث کې پر دې پوښو چې آریایانو لومړی کوچانی ژوند درلود، خو وروسته چې د حاکمیت تکل وکړ نو د ویدی او استایی تمدنونو بنسټ یې هم کېښود.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
مننه چې له ازادي رادیو څخه درسي ساعت تغواګي است. اوس هم د اتم ټولګي تاریخ د عباسی خلافت د تاریخ په لړ کې په تیر درسي ساعت کې دا ویل شول چې عباسی خلافت په بغداد کې رامنځته شو، خو عباسی حاکمان هلته لګڼو ستونزو سره مخ وو او د دوی د حکومتونو ډیر وخت په جګړه کې تیریده. له همدې امله وروسته بیا د عباسیانو حاکمیت له بغداد څخه مصر ته انتقال شو. نن به په مصر کې د عباسی پاچاهانو سلسله پیل کړو او په دې برخه کې به هونکې ادارې ته وایي چې په دې تاریخي سلسله کې څو عباسی سلطنانو پر مصر واکمنی کړې او د مصر سیاسي تاریخ ته یې څه په میراث پرېښی دي. دا تاسو او دا هم د هونکې درس.
په تیر درس کې خو موږ چې د عباسی د حکمرانانو انحطاط او زوال، په داغه درس کې موږ د مصر کې د عباسی سلطنتونو حکمرانی یا هم په مصر کې چې کم سلطنتونه تیر شوي دي هغه حکمرانان. اول مستنصر بالله چې د 1450 څخه 1480 هجری قمری پورې د واکمنۍ کړې ده. مستنصر بالله په قاهره کې د یو څه وخت تیرول څخه وروسته د عراق ته تلل اراده وکړل. په لار کې د تاتاریانو پوځ سره وجنګېدې. د ډیرو وینو تیول څخه وروسته مصري پوځ ماته وخوړل. د خپل ناکامۍ څخه مایوس او ځانې مخفي هم پټ کړ. جنې وایي چې په همدې جنگ کې مستنصر بالله ووژل شو. دوهم راجو حکیم بی امر الله د 1461 څخه تر 1501 هجری قمری کال پورې. د مستنصر نو وروسته ظاهر بیرس د عباسی خاندان یو شخص ابو العباس احمد په قاهره کې مقرر کړ. نوې حکمران د حکیم بی امر الله لقب غوره کړ، یعنی پر خپل ځان یې د حکیم بی امر الله نوم کېښوي. وروسته له یو وخت څخه د ده او ظاهر ترمنځ اختلاف پیدا شو. د یې بندي او نظر بند کی. د ده د حکومت مدت 40 کلو څخه زیاته و. سره له دې چې د د ده په نامه سکه جاری وه او خطبه هم د ده په نامه ویل کېده، لیکن د ده حکومت زیاته موده په زندان کې تیره شوه او بالاخره په 1901 هجري قمري کال کې مړ شو. بیا وروسته راځو د لومړی مستفقی الله دغه حکومت د حاکم د وفات څخه وروسته د ده زوی سلیمان د مستکفی بالله په لقب سره د سلطان ناصر لخوا پر تخت کښېناستی. د دوی ترمنځ پوره دېرش کاله اړیکې ډېرې شوې، لیکن شرپسنده عناصرو یعنی هغه خلک چې شارې جوړوي د دوی په منځ کې شیطانتونه او داسې غلطې عمل ترسره کول د دوی په منځ کې بدګماني پیدا کړه. د سلطان وخت سلطان هغه شخص و چې سلیمان یې پر تخت کښېنوي. د سلطان واک او تنخواه یې کمه کړه. بالاخره په 1940 هجري قمري کال کې دی خپله هم وفات شو. د ده څخه وروسته واسق بالله سلطان سو د سلطنت شپږ میاشتې دوام وکړي. کله چې دی معزول یا هم ایسته سو نو د ده پر ځای احمد بن مستکفی د دویم حاکم بی امر الله په لقب سره د سلطنت په تخت کښېناستی. د دې حکمران په زمانه کې د مصر اوه پرمان روایان تیر شوله. دوی ټولو حاکم بی الله ته په درنه او د قدر په سترګه کتل. حاکم په 1948 هجري قمري کال کې وفات شو او د ده پر ځای د ده ورور ابوبکر بن مستکفی د لومړي معتمد بالله په لقب سره په تخت کښېناستی. د کابو 15 کاله حکومت وکړي. په همدې ترتیب سره د مصر ټول قدرت د مصر د امراو سره و، لکه څنګه چې موږ په تېر درس کې وویل چې دوی هیڅ واک نه درلودی. هغه حقیقي واک یې د امراو سره و. راځو د عباسیانو د دورې ته یو لنډه کتنه کوو. د عباسیانو دوره د امویانو په خلاف چې د فتوحاتو دوره هم بلل کېږي د مدنیت او پرمختګ له کبله شهرت لري. اداري تشکیلات سم او دایمي او موقتي عسکر په ښه توګه تنظیم سول. علم، پن او پوهنې په زړه پورې ترقي او پرمختګ وکړي. علمي کتابونه د باندنیو ژبو څخه په عربي ترجمه سول. تاریخ لیکونکو، تعلیب کوونکو او جغرافیا لیکونکو د معلوماتو راټولولو او د پوهې د ډیرولو لپاره د یون او سفر کړاوونه په ځان وکړل او ډیر جغرافیایي کشفیات یې وکړل. په لوی ښارونو کې کتابونه او پوهنتونونه جوړ کړل. عالمانو، ادیبانو او د پوهې خاوندانو د علم او پوهې په ښودنه کې ډېر کوششونه وکړل. عربي ژبه د ټولو آسیا او افریقا په اسلامي مفتوحه هیوادونو کې رواج شول او عمومیت یې پیدا کړي. په طب، ریاضي او نورو علومو کې لوی استادان منځ ته راغلل. بغداد د عباسیانو پلازمینې په ټولو ښارونو باندې امتیاز درلود. د ملک په هر ګوټ کې لارې، کاروانسرایونه، جماعتونه او روغتونونه جوړ شول. په دمشق کې د ټوکرانو د اوبدلو کارخانې جوړې شوې. د مالګې، سرپو، ګوګړو، اوسپنې او نورو کانونه راویستل شول. په بغداد سربیره بصره، کوفه، مصر، کروان، نیشاپور، بخارا، مرو، ری او داسې نور ځایونه هم د علم او ادب لوی مرکزونه وه.
د عباسیانو د تاریخ سلسله په برخه کې مغول وستل چې دغه دوره د علم او فرهنګ د ودې لپاره یو خورا مهم وخت و او په همدې تاریخي دوره کې د عباسي خلافت په اډانه کې د علم او فرهنګ د ودې ترڅنګ عباسي حاکمانو، عالمانو او فرهنګیانو ته د دې زمینه برابره کړه چې د دوی د خلافت له جغرافیې بهر هم سفر وکړي او علمي تجربې له ځان سره راوړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
اوس هم د نهم ټولګي د تاریخ وار دی. کمو یاد چینو د نهم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مول وستل چې خلک د شاه محمود او د هغه په دوره کې له داخلي بې ثباتۍ پتنګ شوی او دی وضعیت شاه شجاع ته د دې زمينه برابر کړ چې کابل تننوزی او د حکومت واګي په لاس کې واخلي. نن په نهم ټولګي کې د امیر عبدالرحمن خان واکمنی ولولو په دې برخه کې بل خون کې واورو چې په 1800 کال کې د انګریزانو لماتي ورسته د خپل واکمنۍ د بنسټونو ټینګولو لپاره امیر عبدالرحمن خان کوم دوه کارونه پیل کړل او دا چې د عبدالرحمن خان ټولنیزو اصلاحاتو څړول پایل ورکړه.
د انګلستان لماتي سره سم په 1800 کال کې د انګلیسیانو او امیر عبدالرحمن خان ترمنځ لیکنی او رالیکنی او اړیکې پیل شوې. دغه اړیکو په لړۍ کې انګلستان لخوا د عبدالرحمن خان سلطنت په رسمیت وپیژندل سو. افغانستان هم د دغو اړیکو د ټینګښت او دوام لپاره پلاوی وټاکه او د افغاني پلاوی په وینا کې راغلی چې افغان ملت له پخوا څخه هم عبدالرحمن خان د خپل پاچا په توګه ټاکلی و. امیر عبدالرحمن خان کله چې بادشاهي اعلان وکړ انګریزانو تیریو پر افغانستان باندې ډېرې ستونزې رامنځته کړې وې. کابل خپل ارزښت د پلازمینې په توګه له لاسه ورکړی و. له دې چې انګریزانو د امیر عبدالرحمن خان بادشاهي په رسمیت پیژني ورڅخه مننه کوي. د مرکزي او سیمو ترمنځ اداري او سیاسي اړیکې موجودې نه وې. د پوځ او امنیتي ځواکونو سیستم په هیواد کې له منځه تللی و. اقتصادي وزن اسمه او دولتي خزانه تشې وې. د انګریزانو پر ضد د جنگ له امله د هیواد صنعتي او کرنیزې چارې زیانمنې شوې وې. په داسې حالاتو او شرایطو کې امیر عبدالرحمن خان ځان د دوو دندو په سرته رسولو مسؤول ګاڼه. لومړی د مرکزي ځواکمن او خپلواک دولت جوړونه او دویم ټولنیز اصلاحات و. امیر عبدالرحمن خان د دغو دوو دندو سرته رسولو لپاره هیڅ ډول اغیزناک عمل نه مخ وانه او د دولتي ادارو جوړښت او د بیا رغونې د بهیر څارنې په خپله کوله. دولتي چارو کې د ورسپارل شوو دندو مسؤول ګڼه او د مامورینو باید له هر ډول اشتباه لاس اخیستی وای. دولتي حاکمانو د امیر په فرمان پورې تړلی و چې په حقیقت کې د قانون بڼه درلوده. هر ډلیز او یوازې توګه مقاومت د هیواد هر ګوښه کې له منځه یوړل سو. د مرکزي حکومت د احکام او امورو د پلي کولو لپاره په لاره کې له هیڅ ډول نرمر څخه کار نه اخیسته. افغانستان پوځي تشکیلات ته سخت اړ و. امیر عبدالرحمن خان تر ډېره حده پوځ په سنبالولو او جوړښت کې کوشش وکړ. څه د پاسه 90,000 کسیسه منظم پوځ یې جوړ. د دغې پوځ په واسطه یې وکولی سوه چې ځواکمن غښتلی مرکزي دولت رامنځته او په ټول هیواد کې امنیت ټینګ کړي. استخباراتي اداره د امنیتي پوځونو له یوې سترې او مهمې ادارې څخه ګڼل کېده او د امیر په واسطه اداره کېدله. امیر عبدالرحمن خان د پوځي موخو او د مرکزي دولت د غښتلتیا لپاره پیسو ته اړتیا درلوده. د لګښتونو د پوره کولو یوه لاره هم د مالیو زیاتول مالیات وضعه کړل او په مستقیمه او نامستقیمه توګه یې ترلاسه کول. امیر عبدالرحمن خان له مهمو کارونو څخه یو هم د کاپیرستان د خلکو مسلمانانول او په نورستان باندې د نامو بدلول و. د لومړي ځل لپاره د اسلام سپېڅلي دین په 1991 زیږدیز کال کې نورستان ته ورسېد. غلام حیدر خان چې د ننګرهار والي و خلکو ته وویل چې د دولت موخه دا دی چې له نورستان څخه بدخشان ته لاره جوړه کړي. د دغې خبرې له خپرولو سره سم د اسلام مبارک دین د تبلیغ چارې په نورستان کې پیل شوې. د 8 میاشتې په موده کې د اسلام مبارک دین په نورستان کې خپور او د دغې سیمې پخوانی نوم کاپیرستان و. بیا نوم په نورستان باندې واړول سو. امیر عبدالرحمن خان د اروپایي هیوادونو سره اړیکې برتزاری دولت باوري نه و او له ایران سره په سیاسي اړیکو کې د بیطرفۍ دریز غوړه کړ. په 1800 زیږدیز کال کې د سرحدي کرښو د ټاکلو په وخت کې انګلیسیانو د ایران پلوي وکړه. دغه کار د دې لامل شو چې د افغانستان او ایران ترمنځ اړیکې سړې شي. د عبدالرحمن خان په بهرني سیاست کې هغه یوه لویه تروتنه له انګلیسیانو سره د ختیځ او سویلي سرحدي کرښو ټاکل و. د دغه دورې د ناخوالو پیټو څخه یو هم د افغانستان د ختیز او سویلي پولو ټاکل د ډیورند د کرښې په واسطه وه. مارتیمر د ډیورند په 1893 کال کې د انګریزانو لخوا د یو پلای په مشرۍ د برتانوي هند او افغانستان ترمنځ د پولو ټاکلو لپاره ټاکل سوی و. نوموړی د برتانوي هند او افغانستان ترمنځ پوله په خپله ګټه وټاکله او د سیاسي او پوځي او اقتصادي فشارونو له لارې دغه کرښه پر افغانستان وتپله چې هیڅ کله به د افغانستان خلکو لپاره دغه د منلو وړ نه وي.
په درس کې مو واوریدل چې که څه هم چې امیر عبدالرحمن خان د خپل حکومت د ثبات ساتلو لپاره نوي زره کسیزه منظم پوز جوړ کړ، خو هغه ونه کړی شول چې د افغانستان د سرحداتو په ساتلو سره د دغه هیواد حیاتي ګټې خوندي کړي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
ګرانوز د کونکو هله د چین ننني درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، نو له تاسو مغوښتنه دا ده چې د درسي ساعت وروسته په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ او په کتابچو کې درسره ولیکئ.